Radio.
شنبه د خبرګولیا ته وشتمه د جون اتلسمه احمد شبریم ستاسو قربا سهار مو بخیر. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیت سی آر وای له کورونیو بې ځایه شوي او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 326 میلیونه ډالره بسنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل مرستندوی هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي د ننګرهار هوایي ډګر له 2 لسیزو وروسته ملکی هوایي الوتنو ته چمتو شوی دی. د دې وزارت ویان امام الدین احمدي بیګا ازادي راډیو ته وویل له دې هوایي ډګر څخه عملا الوتنې ترسره کیږي.
د ننګرهار هوایي ډګر وروسته له 2 لسیزو څخه خوندي الوتنو لپاره چمتو شوی او فعال شوی دی. د دې هوایي ډګر ترمینل بیا ځلې فعال شوی دی او منظم د مسافرینو پروسس کول لپاره تیار دی.
شاغل احمدی زیاتوی چې د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل د سار او کنټرول برجونه او تجهیزات او د مخابره سیستم ترمیم شوي او ځغاصلي کې د الوتنو لپاره چمتو شوی دی. د امریکا د پوز دو پخوانی سرتیری چې د اوکراین ځواکونو په ملاتړ د روسي پر ضد جګړې ته تللي وو د روسي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د راپورونو له مخې دا پخوانی پوځیان چې د الاباما ایالت اصلي اوسیدونکي دي په خارکیف ښار کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا اسیران شوي. روسي رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو عکسونه په داسې حال کې وښودل چې په زندان کې دي. د راپورونو له مخې د لویدیځو هیوادونو سلګونه وګړي پر ځاکار ډول اوکراین ته تللي دي څو د روسیې د یرغل په وړاندې د دې هیواد دفاع وکړي. د برېټانیا سره رفتن بوریس جانسن د اوکراینی ځواکونو لپاره د پوځي روزنې د یو پروګرام وړاندیز کړی. شاغلی جانسن پرون کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونه وکړې. د جانسن د طرحې له مخې تر 1000 پورې اوکراینی سرتیرو ته به د 130 روزو په ترڅ کې د دې پروګرام له مخې پوځي روزنه ورکړل شي. برېټانیا د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین د لویو ملاتړ کوونکو څخه ده. یوه ورځ مخکې له دې د جرمني، فرانسې، ایټالیا او رومانیا مشرانو له اوکراین څخه د ملاتړ ښودلو لپاره کیف ته سفر وکړ او له زلینسکي سره یې وکتل. دا سجیر د سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفحه 12 په ټول افغانستان کې اوري.
نړیوال او ډیر زیات توجه د افغانستان خواته نه ده بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده.
دا د چارو کتونکو دریا خان په هیرو د تر دې پورې دا خبره وکړه چې ملګر ملتونه وایي له بې ځایه شوي او افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو لپاره په سلګونو میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. پری خبرونه کې به دا هم واوري چې په عراق کې امریکایي پانتون څخه په سلګونو په لسګونو فارغ شوي افغان محصلان افغانستان ته د ستنېدو په هیله دي او د جلال آباد په ښار کې اغله زیات شوي.
یو خو کارونه نشته، ستونزې دي، مشکلات دي، غریبي ده، بل بګې لا اغلا شي سیوه مهربانانه.
په همدې ښار کې مو د مالګې د فابریکې له فابریکو له ستونزو خبرو.
اوس دې کار کمزورې دی، معدن بند دي، کله خلاصي جمعه کې 2 ورځې وي څلور ورځې نه.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری مرستیالی افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې ویلي چې دا اداره به د اړو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. کلی کلیمنټس همداراز ویلي چې له هغو مرستو څخه چې دوی له بېوصله افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتي وي یوازې په سلو کې 50 ورسېدلې دي. میرمن کلیمنټس کابل او هرات ته له سفرونو وروسته پاکستان ته ولاړه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مرستیالی کلی کلیمنټس افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې د بې ځایه شویو کورنیو او هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن کلیمنټس پرون وویل افغانان غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې یوازې نه دي پاتې او نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده.
The UN Refugee Agency is trying to provide د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری د او نغد پیسو په برخه کې د مرستو له لارې د هغو کورنیو د ملاتړ هڅه کوي چې غواړي خپل ژوند جوړ کړي. دا کورنۍ له سولې، ثبات او داسې لارو چارو پرته چې ټولنه او نور هیوادونه یې ملاتړ وکړي بل څه نه غواړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای ل کورنیو به ځای شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا تر اوسه مرستندویو هیوادونو او ټولنو یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. د یو ان ایچ سی آر مرستیالي د خپل سرګندونو په یو بل برخه کې ویل چې افغان جونې او ښځې خورا زیات زغم لري، خو د دې په وینا تل د زکړو او کار په برخه کې د خپل حقوقو په اړه خبرې کوي. میرمن کلمنس چې تیرونه د څلور ورځو لپاره په افغانستان کې و، د طالبانو له چارواکو سره ولیدل او همدارس په کابل او هرات کې له یو شمیر ښځو او نجونو سره خبرې وکړي. د یو ان ایچ سی آر د خبر پانې لمخه کلی کلمنس د ښځو اندېښنو ته غوږ ونیو او ویل چې د افغانستان د راتلونکي د جوړولو لپاره د نجونو تعلیم اړین دی. د یو ان ایچ سی آر مرستیالې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره په کتنه کې هم د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. ملګری ملتونه وایي اوس مهال په پاکستان کې د قانوني اسنادو لرونکي 1.3 میلیون او تر شاوخوا 1.5 میلیون پورې بې اسنادو افغان کډوال ډیر دي. د سازمان د پاکستان د حکومت د ارقامو په حواله راپور ورکوي چې له تیر کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته شاوخوا 2,50,000 نور افغانان هم پاکستان ته تللي چې ځینې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مرستیالي افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته ویلي دي چې یو ان ایچ سی آر له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د یو ان ایچ سی آر په وینا مرستندویو هیوادونو او مؤسسو تر اوسه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. احمد تکل افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه د اقتصادي او سیاسي چارو له شلونکو دریا خان بهیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په پاکستان او ایران کې د ډیر افغان کډوالو وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی.
پاکستان او ایران په دواړو هیوادو کې د افغان کډوالو ستونزې ډېرې زیاتې دي او مختلفې ستونزې لري. په دې دواړو هیوادو کې افغان کډوال د بشري او نړیوال قوانینو پر اساس خپل لومړني حقونو ته نه رسیږي. دوی د درس او تعلیم امکانات او د کار امکانات ورته فراهم نه دي. په تیر وخت په پاکستان کې چې یو تعداد کورنۍ یو برخه په افغانستان کې پد یو برخه په پاکستان کې د وکیل دوی د ویزو درخواست کوي، د پاکستان د چارواکو لخوا داغونه په مختلفو بهانو باندې د ډیرو پیسو غوښتنه کوي چې حتی یو پاکستان ویزه تر زر یو نیم زر ډالر پورې تبادله کیږي. د خپل اغستون زیدي چې پاکستان هیواد د افغانستان کډوالو لپاره جوړې کړي او په ایران کې چې خلک مجبوریت لمخې کډوال کیږي، دوی په ډیره بیرحمانه ډول بیرته افغانستان ته راستنه کیږي او د دوی ستونزې هم ډیر زیاتې دي.
بهر صاحب، ملګرو ملتونو ویلي دي چې یوازې په سلو کې 50 هغه مرستې ترلاسه کړي دي چې دوی له مرستندویو ټولنو او هیوادونو غوښتي وو. دا یو نه خنه ده چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی ستاسو په نظر؟
ملګرو ملتونو د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په حق له خپل غوښتنې کړي، خو متاسفانه د ډیرو میاشتو نه راپدې خو دغه مرستې ټولې راجمع شوې نه دي. دا په دې دلیل چې نړیوال او ډیر زیات البته توجه د افغانستان خواته نه ده، بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده. او بل دلیل هم دا ده چې د افغانستان د موجود نظام په رسمیت نه پیژندل او هغه تعهدات چې د دوی لخوا نړیوال تشوي هغه تعهدات چې ویني دي، او افغانستان کې لومړني بشري حقوق چې د ښځو لاسرسی درس او تعلیم او کار ته دی هغه حقوق خلکو ته ورکړل شوی نه دي. په دغه دلیل نړیوال هم ډیر زیات علاقه نه لري چې په ډیر سرعت سره دغه مرستې د افغانستان ته ورسوي او دا ستونزې لا هم پر ځای دي.
او په پای کې په داسې حال کې چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو تعامل ډیر کمزوری دی، څومره ستاسو په نظر ممکنه ده چې پاتې پیسې به هم د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته وسپارل شي؟
زه فکر نه کوم چې دا مرستې ډیر په لنډ وخت کې راټول شي. دا په دلیل چې لا هم د ستونزې د نړیوالو د افغانستان که د موجود نظام ترمنځ لا هم د ستونزې موجود دي، او په تیر بیا د افغانستان د خلکو او د موجود نظام ترمنځ هغه اندازه تفاهم چې باید رامنځته شوی هغه تفاهم تر اوسه رامنځته شوی نه دی. نړیوال هم زیات علاقه نه لري چې په لنډ وخت کې دغه امکانات د افغانستان لپاره برابر کړه، الا دا چې موجود نظام د خپل په ټولو پالیسیانو د خپل په تصامیمو کې یو تغییر راوړي او بیا کتنه وکړه.
د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي دریا خان بهیر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ولسوالیو کې خلک د وسلوالو غلو شکایت کوي. دوی وایي چې د کورونو د تلاشۍ په نوم ورباندې وسلوال غله چاپی وهي او شتمنې لوټي. طالبان بیا د غلو د وی ډلې د نیولو خبر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په دې وروسته اوسو مېشتو کې چې په جلال آباد ښار کې امنیتي ادارو د کورونو د پلټلو چاره پیل کړي، ورسره وسلوال غله هم پیدا شوي چې وخت نا وخت پر ولسوالیو سربیره جلال آباد ښار کې د تلاشۍ یا پلټلو په بانه د خلکو کورونو باندې چاپی وهي او شتمنی لوټوي. په جلال آباد ښار کې یو تن رکشه چلوونکی د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې د غلو له ویرې په ښار کې هم په ډاډه زړه مزدوري نشي کولی.
د موږ مانځه ته ځو یا ډوډۍ ته ځو، رشقه پرې غودی نه شي. اوس نن نه تقریبا دوه میاشتې مخکې دغلته دوه کسان سره وخته د پاس کباړیانو پورې ویوړو، موبایل هم رانه ویوړو، پیسې هم رانه واخیستل، نه څه رانه لاړ. موږ دغه غواړو چې د غلا کارونه دغه کم
شي. د عمر کنوم د جلال آباد ښار یو بلتن اوسیدونکی د ننګرهار له امنیتي ادارو غواړي چې د غلا د مخنیوي ترڅنګ د غلا په جرم نیول شو کسانو ته سزا ورکړل شي.
یو خو کارونه نشته، ستونزې دي، مشکلات دي، غریبي ده، بل بګې له غلا شي سوه مهربانه نو بیا بېخي سړی ستونزې سره مخ اوس خو ډېر زیات شوي دا، یا بېروزګارۍ نه یا عدت یې همدا دی. نو بیا چې دې مخه ونیسي او سزا ورکړي داسې نه چل دی بوجي او بیا دې خوشي کړي، زه به مخه هغه نور هم ډاډه شي.
بل لور ته د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې ځواکونه یې په دې وروستیو کې د وسلوالو غلو هغه نهه کسیزه ډله نیولې چې خلکو ته به یې ځانونه طالبان ورپېژندل او بیا به یې کورونه لوټل.
تیر ورځ د ګوشتې ولسوالۍ کې تان په یو کور باندې داخل شوي او ډېرې پیسې او سره زر او دغه د کور ټول شتمنۍ لوټ کړې وه. چې زموږ د کشپې او امنیتي ځواکونو له لورې دغه غله کشف شو او بیا ونیول شو. تقریبا نهه نفر وو او چې پی نفر په سر یو نیم لک پاکستاني کلداري رسېدلې وي، همدارنګ سره او موبایلونه او ډېر نور داسې اسباب د دو سره ونیول شو او خپل څښتنانو ته به وسپارل شي. او په دې تور باندې نهه نفر نیول شوي وو چې د څېړنو لاندې دي. او د
ننګرهار کې داسې مهال عام خلک د غلاو او نورو جنايي پېښو له زیاتېدو شکایتونه کوي چې د دغه ولایت امنیتي چارواکي داوه کوي چې د دوی پراتک سره په ننګرهار کې د جنایي جرمونو کچه راکم شوې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. لسکون افغان محصلان چین جونی هم پکې شامل دي. لیو پانتون څخه فارغ شول خو په افغانستان کې نه بلکې په عراق کې. محصلان تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له کابل عراق ته ولاړل. دا محصلان تم لري چې ورسره به د مسلکي کسانو په توګه خپل هیواد ته ستانه شي. په دې اړه نور جزئیات ته احمد تکل پورا پور کې.
On day of evacuation when I said goodbye to my mother.
د شکیلا محمدی لپاره د تیر کال هغه ورځ چې له کابل وتله له هم د ژوند ډیره ترخه خاطره ده. د وای لو یهیله درلوده چې د خپل خوخي په هنزینه به فارغ شي.
When I left Afghanistan the only thing I
was کله چې له افغانستان وتلم یوازینی شی چې فکر مې پرې کاوه د تحصیل دوام وو. غوښتل مې په خپل رشته کې مسلکي سم.
شکیلا د حقوقو د څنګ محصله وه او اوس د عراق د سلیمانیه ښار په امریکایي پوهنتون کې خپل زده کړې پای ته رسولې دي. اسمت الله صحاک بل افغان ځوان دی چې دای هم د زده کړو د دوام لپاره عراق ته تللی. هغه رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د تیر کال په دوبی کې د زده کړو له دوام څخه نه هیلی شوی و.
By the time the Taliban took over
کله چې طالبان وخت ورسېدل اټکل مو کولای شوی چې تر هرڅه زیات به زده کړو ته ځان ورسېږي. مخپله دا سنگیراله چې د تحصیل فرصت مې نور د لاس اور کړی دی.
شکیلا او اسمت الله د هغو یو سلولس افغان محصلانو لډلې دي چې د تیر کال په دوبی کې عراق ته ولاړل. یو شمیر دا محصلان وایي هیله مندي چې یو ورځ به خپل هیواد ته ستنه شي.
افغان محصلان په لومړي سر کې یو څه اندېښمن و چې خای په عراق کې به هم له ستونزمنو حالاتو سره مخامخ شي، خو ځینې نور لکه شاکیلا او اسمت الله بیا وایي چې دا د دوی لپاره یو ډیره ښه تجربه و او د دوی لپاره د عراق د کوردستان سیمې سلیمانیه ولایت تر ډیرو ځایونو متفاوت و. د طالبانو حکومت د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستې دي، خو په جلا جلا وختونو او جلا ټولګیو کې.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. دا به هم واورئ چې په ننګرهار کې د مالګې د پروسس او تولید د فابریکو څښتنان وایي چې په میلیونونو افغانۍ پانګونه یې کړې ده او ګڼو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې، خو کارونه یې اوس نن سبا خراب شوي دي. خو مخکې تر دې چې د موضوعاتو ته مخه کړو، پاکستان ته مخکاو په پام کې ده چې د مالی اقدام د موظف ډلې یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او په مالی برخه کې د هیواد اقدامات وارسوي. همدې نړیوالې مؤسسې په 2013 میلادي کال کې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو سره د احتمالي مرستو له کبله په خړ لس کې شامل کړی و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مالی تروریزم د مخنیوي لپاره به د مالی اقدام د موظفې ډلې ټولې سپارښتنې عملي کوي. د مالی اقدام موظفه ډله یا اف ای ټی اف چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو څارنه کوي، په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو پلاوی ولیږي څو په دو برخو کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. د ډلې پرون جمعه د پاکستان د حکومت له یو پلاوی سره چې په دې اړه د خبرو لپاره برلین ته تللې لکتنې وروسته په یو بیان کې وویل پاکستان په دوړو برخو کې ورکول سوي پلانونه تر ډیره عملي کړي دي. د پاکستان د مالی مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا پرون په اسلام آباد کې د اف ای ټی اف د بیان ستاینه وکړه. وی ویل دا هغه څه دي چې د پاکستان اقتصاد سخته اړتیا ورته لرله. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د نړیوال تروریزم د مالی ملاتړ د څارنې په لیست کې شامل سو او ورته وویل سول چې په خپل قلمرو کې اسلام پالو وسلولو ډلو ته د چندو او مالی ملاتړ د جلبولو د مخنیوي لپاره قانوني اقدامات وکړي. دا هغه مهال و چې افغان طالبان لا وخت نه ورسېدلي او مرکزونه او د مالی فعالیتونو کانالونه ټول په پاکستان کې وو. د اف ای ټی اف په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ، ځکه له دې کبله افراد، کمپنۍ او شرکتونه له دې هیواد سره د تجارت برخه کې زړه نازړه وو. په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي د دیوالیه کېدو د مخنیوي او د خپل اقتصاد د ژغورنې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه د مالی ملاتړ بسته چې ځنډیدلې وه ترلاسه کړي، تمه ده چې له دې لسته د پاکستان د نوم له لرې کېدو سره به په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیا پراخ سي. د پاکستان پر پوځ له اوږدو کلونو راهیسې دا تور دی چې د افراطي ډلو ملاتړ کوي او په هند او افغانستان کې د اجیرو ډلو په توګه جنګوي. د اف ای ټی اف له مداخلې مخکې اسلام آباد د افغان طالبانو او د هغو د ملګرو ډلو په ګډون په پاکستان کې د چندې ټولولو په برخه کې د تروریستي ډلو پر فعالیتونو تقریبا هیڅ ډول محدودیت نو وضع کړی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ده چې په اوکران کې بشري وضعیت پر دې هواد د روسي د څلور میاشتې مخکې تیری په دوام د خرابېدو په حال کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي ادارې پرون په بیان کې وویل چې په ټول اوکران کې خو په تیره په دونباس سیمه کې وضعیت بوښنهونکی دی. په بیان کې له دې کبله اندېښنه ښودل شوې ده چې په سیوري دونیتسک ښار کې د ماشومانو، ښځو او مشانو په ګډون زرګونه کسان د روسي ځواکونو له بمباریو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د اوکراین شاوخوا 14 میلیونه خلک اوس مهال سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. بل ورته نړیوالو له اوکراین سره په پوځي برخو کې د مرستو ژمنې کړې دي او اوکراین ته ډاډ ورکوي چې د اوکراین تر څنګ به وي. په دې ترڅ کې د بریتانیا سر ریاستم بورس جانسن پرون په نایلان شوی سفر اوکراین ته ولاړ او په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلنسکی سره وکتل. بورس جانسن د دې سفر پر مهال له اوکراین سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به د اوکراینی ځواکونو ته روزنه ورکړي. تر دې یو ورځ مخکې د جرمني، فرانسې، ایټالیا او رومانیا مشرانو له اوکراین څخه د ملاتړ ښودلو لپاره کیف ته سفر کړی و او د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره یې کتلی و.
خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې ده. اسمت ساروان کتنه ورته کوي.
د بریتانیا ټلګراف راسپانې د افغانستان پر مخدره موادو په تیر بیا د هیروینو پر استعمال لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی د افغانستان هیروین نه یوازې د درستو هیوادونو لپاره ستونزه ګڼل کیږي، بلکې په خپل په افغانستان کې ناورین رامنځته کړی دی. راسپانې د کابل په لویدیځ کې تر یو پله لاندې د شاوخوا زرتنو معتادانو عکس خپور کړی چې توري او خیرنې جامې پتن دي، ځینې پراته، ځینې ناست او ځینې ولاړ لیدل کیږي. دا پولیسو خطرې چې له کلونو راهیسې په کابل کې د معتادانو یو اصلي مرکز بلل کیږي، لکه څنګه چې ورسپانې یادونه کړي او په عکسونو کې ښکاری، په دې ځای کې اکثره کسان ځوانان دي خو یوازې هډوکي یا سکلیټ ورپاتې دي. ټلیګراف لیکلی په داسې حال کې چې لویدیز هیوادونه ډېری هڅې کوي چې د خپلو ښارونو کوڅې د افغانستان له هیروینو خوندي کړي، په خپل افغانان د دې موادو لوی قربانیان دي. د حقي سروې لمخې چې په 2015 میلادي کال کې وشوه، د افغانستان په 9.5 میلیونه وګړو کې د 1.9 میلیون او 2.3 میلیون ترمنځ په مخدرو موادو روږدي دي. ګومان کیږي چې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د تریاکو استعمال تر ټولو ډیر دی. خو د طالبانو له وخت رسیدو او د اقتصادي ستونزو له ډیرېدو وروسته باور کیږي چې د مخدرو موادو د استعمال په برخه کې به وضعیت لا خراب شوی وي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر ورسپانې ته ویلي کله چې اقتصادي ستونزې ډیرې وي، کله چې بې ځایه شوي وي، هلته یقینا لا ډېر خلک مخدر موادو ته پناه وړي. تر پولیس وخته لاندې کابو ټول پراته کسان هیروین او شیشه استعمالوي. هر یوې بېله کیسه لري خو اکثریت یې وایي چې په ایران کې په نشو روږد شوي دي. طالبانو سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاو او ورسره دا هیله پیدا شوې چې په افغانستان کې به د مخدرو موادو تولید کم شي، خو ټلیګراف راسپانه وایي څرګنده نه ده چې طالبان به پر خپله دې پریکړه ودرېږي او کنه. انسایډر خبرونه بیا د افغان شزو د عدم تشدد یا بې تاوتریخوالي مبارزې په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه د وحیدې امیری په نوم د یوې شزي هلو ځلو ته اشاره کړې چې وایي کله چې د تیر کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل نو آرامه کښېنه نسته. د له یو شمیر نورو مېرمنو سره په کابل او نورو ښارونو کې مظاهره وکړه چې له کابل ونیول شوه او بل اخره گاونډي پاکستان ته جلا وطن شوه. امیری انسایډر ته ویلي چې افغان شزي د خپل حقونو او په هیواد کې د عدالت لپاره مبارزه کوي.
په ننګرهار کې د مالګې د پروسس او تولید د فابریکو څښتنان وای چې په میلیونونو افغانۍ پانګونه یې کړې ده او ګڼو کسانو ته د کار زمینه برابر کړې، خو کارونه یې خراب شوې دي. د دې پانګوالو په وینا اوس د افغانستان په شمال کې د مالګو د قانونو د استخراج چارې ټکنې شوې دي. دوی له طالبانو غواړي چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. نور په دې راپور کې
د مالګې د فابریکو څښتنان له دې ډلې د سپینغر د مالګې د تولید فابریکې مسول امین الله ازادي راډیو ته وایي چې په تیر نظام کې د مالګې تولید خورا پراخه او هر ورځ به ورسره 130 تنو کاریګرو کار کاوه، خو په خبره چې وو سید کاریګرو کچه 100 تنو ته راټیټه شوې ده. د امین الله په خبره د دوی فابریکه چې د 15 میلیونو افغانۍ په پنګونه جوړه شوې د تیرو څو کلونو راهیسې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې فعالیت کوي.
شرکت کې 15 میلیون افغانۍ سرمایه گذاری کړې ده او دې شرکت کې سلوري ساتو کې روزانه د 1.5 تنو ظرفیت لري او تر سل 130 تنو هیوادوالو ته د کار زمینه برابر شوې ده دې کارخانه کې. او هم متاسفانه چې په دې وختونو کې خصوصا د اواخر وختونو کې د خام مال نشتون په اساس باندې زموږ کارګرو تعداد 100 تنو ته راغلی دی.
امین الله زیاتوي چې اوس هم درې بازار د زیاتې مالګې د تولید تقاضا کوي، خو دغه حالت کم داسې دوام وکړي او خام مواد ورته ونه رسیږي نو د دوی کاروبار به پټه پودریږي. اخوا د مالګې په فابریکو کې په کار بوخت کسان له دې ډلې ظریف، مزمل او سیلانی وایي چې خوختي چې د کار زمينه ورته برابر ده. خو دوی هم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دوی اوس په اونۍ کې څو ورځې کار کوي. دوی هم له مسؤلینو غواړي چې د کاروبار د خوالي او نورو بیروزګارو وګړو لپاره د کاري زمینو د برابرېدو په پار دی د پنګوالو ملاتړ وشي.
ډېر راضي مې له خپل کار نه چې دومره کار مونږ ته پیدا کیږي او ډېر خوشاله یو.
مخکې هم شپږ ورځې کار کوو، اوس دوه ورځې کار کوو د معدنونو وجه نه. حکومت هم دغه غوښتنه ده چې معدنونه کولاو کې مونږ خپله کورنۍ ته نفقه دغه ځای نه برابره.
مخکې چې اوس مونږ کار ډېر ښه دوامدار و، مزدوري کېدله، وخت هم په تېرېده. وہ چھے کار کمزور ہے، مادن بند دی، کل اخلاصی جمعہ کی دو رضی ہی سلو رضی نہیں.
خود چو رضو پر لپسی حد سو وڑی کنی ولو سرا سرا بیا ہم پا دی ونو توانی دو چھے پا دی آلا دا مادن و کانونو او پیٹرولیم وزارت نظر واخلو. سو معلوم اکلو چھے دا مادنونو دا بندخ توامل چھا ستونزا چیر تا او تر کلا با بندوی. پا ننگرہار کی دم گڑی پینزر رسمی او تر اتو زیاد غیر رسمی دا مالگی دا تولید، پروسیس او بستبندی شرکتون موجود دی چھے طولی اوس محال دا خام موادو دا کمخ لستونز سرا مختی.
د دې خبري مجلې ورسوي تر رسیدلیو په پاتې د خو کې ازادي رډو ته ساسو یوشمیر را رسیدلې پیغامونه.
رحیم یو د مرکز شګه سره ته پیغام پیرم. ما د اسلامي امر د مشران څخه د غوښتنه ده چې د خوراکي شانو او غازو تیلو د شانو په بای کې یو څه کمښت او د بیخي ورستبل به مخوله روان ده، په خاص ډول غنمو او د غوړو ده دې به مخوله روان دي. بایسي یو کمیټه وټه کوي چې د غوړو د غنوش فرکې شانو یو څار زابې وسی.
سبحان الله د نمرو څخه اسلامي امر سره وخت نه لرم چې په هر ولایت کې د خپل شاروالې نګنامې وشي ولې چې په هر ولایت کې په بسار ډول باندې د خوراکي توکي ډیر زیات لوړ شوې دي. نو دغه وخت نه لرم چې دغه د خپل شاروالې ورته متوجي وي چې د هر ولایت او دغه نګنامې وخت په وخت باندې وشي. او دایمه دغه خبره کوم چې اسلامي امر سره وخت نه لرم چې دغه حکومت ټول شموله کې، یعنی ټول شموله حکومت کې چې هر سړی پکې خپل ځان وویني، هر سړی پکې خپل یو حیثیت احساس کړي، نو زه په ها اسلامي امارت باندې وختنه لرم چې دغه موږ لپاره یو ښه چانس دی، یو ښه بهترین دی. حتی په افغانستان داسې یو حالات راغله ده چې ډېر یو اساس حالات کې دی، ډېر یو اساس پر او کې د اقتصاد له طرفه ډېر یو انزوا کې ګیر هیواد دی. هو له اسلامي امارت سره وختنه لرم چې نورو هیوادونو سره راکړه ورکړه تجارت کې یا داسې په نورو شیانو کې اقتصاد ته لوړه ورکړي، اقتصاد مو وده وکړي. بله خبره دا چې د اسلامي امارت داسې هیواد نشته چې هغه په رسمیت پیژندلی وي. نو که چېرته حکومت ټول شموله شي نو اسلامي امارت بس سره په رسمیت باندې وپېژندل شي، افغانستان به په رسمیت وپېژندل شي.
زه ابراهیم جاولزی د کابل کورسنګي او د شاس څخه خبرې کوم. دغه کابل کې ورځ تر بلې د خوړو او د خوراکي توکو بیې لوړیږي، لکه تیل په یو سل دوه روپۍ نن سبا او پیټرول په پنځه اتیا، توړه وړه په اتوي سوه او غوړۍ لوټه په یو دیر سوه غالۍ خرڅیږي. او زمونږ د نړیوالو څخه دغه غوښتنه ده چې په افغانستان کې زغر ده او بیړنۍ مرستې وکړي. خوارځواکي او بې وزلي ورځ تر بلې زیاتیږي او نړیوال نه دا خواسته زمونږ چې افغانستان سیاست او حکومت سره چې کوم افغانستان کې په رسمیت نه پیژندل دي، دا باید په افغانستان ملت د سیاست قرباني نشي. وصله
مزله بیت خبرې کوم د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ راغلی نه پیغام سپتوم. زمونږ ځای کې دغه محابلتي شبکو مشکل ډېر زیات دی، سیګنل ډېر کمزور دی، کمپین دی، ریبا د افغان بیشیم له اتصالات دی، ټول کمزور دی. افغان بیشیم خو لا گزاره کوي. دا الوند چارواکو نم غوښتنه دغه دا الوند محابلتي شبکو څنګه مختنه دغه چې به دلته دغه پایګانی نسب شي تر څو دغه د خلکو مشکلات حل شي. دلته ډیر مشکل خلکو ته جوړ کړی دی، بیخي کار نه کوي، زنګ تماس چا سره نشي، نیټ خو بیخي ځای پدې. نو غوښتنه مو دغه ده چې په دغه ستونزې حل شي. بل دلته دغه د سرکونو مشکل دی، دا کوم پړی سرکونه چې تللی دي د کلو ته دغه ډیر زیات چا خبره ویجاړ شوي دي، سیلابونو د منځه وړي دي. هیلم دا داون چارواکو نه پیدا می ریاست نه چې به د دې غم خور تر څو ترمیم وشي. که نور څنګه چې خادم نشي هغه د ګاډو د تګ را تګ د پخ خلک سہولت برابر شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، څلورویشت، دوسو یو.
ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.